مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه، ز بشیر گواکیم د دوله صبح جو په دې غړی کې ساسه هرکلی کوم. دا خبری ساته تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هله دا چې موږ سره د غړی تر پایا پورې اوسه د خبرونه را سره واوري. لومړی با بوروال کاکړ ته ورشو، هغه تاسو ته د دیو خبرونه وایي.
دا مهم خبرون اسر ټکی د کرمی شیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د خبر پښتونخوا سوداګر وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی څه باندې یو ارب روپیو مالونه ضبط کړی دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته بلنه ورکړې چې راتلونکې اونۍ سپینې ماڼۍ ته ورسي. اوس بشپړ خبرونه. د کرمی شیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د خپل سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمیر مشران لومړی د فروری پر دویمه په اسلام آباد کې سره جرګه شوي وو، او د فروری پر دریمه بیا په پېښور کې ناسته کړې ده. په دې جرګه کې شریک د پاړچینار ابرار حسین توري بیګا مشال رډي ته وویل حکومت دې نه یوازې کرمی ته ورغلي لارې زر تر زره خلاصې کړي، بلکې د هغوی خوندي کولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. د جرګې یو بل ګډونوال حاجی رحیم منګل مشال رډي ته وویل د لارو تړل کېدو له کبله شیا او سینی دواړو ته تکلیف دی. د زیاته کړه چې د لارو خلاصول د حکومت ذمہواري ده او هغوی باید پوره کړي. د کرمی د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د خپل منځي جرګې په داسې وخت کې سوي دي چې د کرمی مرکز پاړه چنار ته تللې لار د تیر کال د نومبر له پای تړلې ده. دا لار له هغه وروسته تړل شوی وه چې هلته د شیا او سنی ترمنځ د فرقی زون شتو په نتیجه کې تر یو سلو شل زیات کسان وژل شوي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په کرمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره له خلکو وسلې ټولوي او د امن خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي. د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچو میوو د سوداګرو اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی څه د پاسه یو ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د یاد اتحادیې صوبایي جنرل سکرټري حاجی جاوید وزیر د فروری پر دریمه مشال رډي ته وویل چې د نومبر پر شپږویشتمه په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړپوړو چارواکو د دوی یو سلو شل ټنه زنغوزي په دې تور ضبط کړي دي چې دا مالونه په ناقانونه توګه افغانستان راوړل شوی دی. دوی ویل چې دا له افغانستان نه دی راوړل شوی، بلکې ځای دی او زیاتره پکې د جنوبي وزیرستان دی. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډي ته وویل چې په تیر یو کال کې د جنوبي وزیرستان له لارې له افغانستان سره هیڅ کاروبار نه دی شوی. په دې اړه مو د لاهور له کسټم کلکټر علي رضا او د هغه له مرستیال محمد سعید وټو سره رابطه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال رډي ته وویل چې په دې اړه به د پنجاب له اړوند چارواکو سره خبرې کوي.
عجیبه غونډه خبره خو دا ده، پروسیسنګ ایکسپورت پروسیسنګ زون ورته ورکړی دی لاهور او پینډی، چبکې موږ سره شالپور کې خپل زون شته، موږ هغه ورته مختص کولی شو. اوس هلته دوه کلکټران دي هغه پنجاب کې، نو زموږ خو دا خیال دی چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورمنټ چې دی لګیا دی موږ سره روانه کوي د هغې په ذریعه.
په وزیرستان او شاوخوا سیمو کې کېدونکي زنغوزي یا چلغوزي په وچه میوه کې یو له تر ټولو قیمتي میوه ګڼل کېږي. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت پولیس وایي په دوو جلا پیښو کې یو مشهور وسلوال او بل د جماعت امام وژل شوی دی. د لکې مروت د سیټي تانې لخوا د فروری پر درېمه ناوخته مشال رادیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو د منتظر آشنا په نامه مشهور وسلوال کمانډر ریحان الله وژلی دی. خبر پاڼه لیکي چې دا وسلوال په منجیوالا کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوی چې مشریه د پولیسو ظلیم مشر محمد جواد اسحاق کوله. د پولیسو په وینا وژل شوی وسلوال د پوځ د یو لفټنن عارف الله په ګډون په یو شمیر هدفي بریدونو کې د لاس لرلو په کبله دوی ته مطلوب وو. بل پلو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه د ثناء الله خان په نامه د یو جماعت امام وسلوالو د لمانځه له منځه را ایستلی او په ډزو یې وژلی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. لکې مروت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا یو له تر ټولو ناامنه سیمو ګڼل کېږي. هلته خلکو د نامنیو پر ضد پراخ احتجاجونه هم کړي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له نن څخه د فروری تر اتمې د چین سرکاري سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فروری پر درېمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر آصف علي زرداري ته د دې سفر بلنه د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ورکړې ده. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر زرداري به په دې سفر کې د خپل چینی سیال په ګډون د هغه هیواد له مشرتابه سره لیده کاته کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سفر او ملاقاتونو زیاته پاملرنه به پر اقتصادی چارو دو اړخیز تجارت او د تنګرۍ پر مخنیوي وي. ټاکل شوی چې ولسمشر زرداري به د چین په بلنه هلته د ترسره کیدونکو د آسیا ژمنیو لوبو د پیل په مراسمو کې هم ګډون وکړي. دا لوبې د فروری له اوومې تر څوارلسمې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته بلنه ورکړې ده چې راتلونکې اونۍ سپینې ماڼۍ ته ورسي. رویټرز خبري اجانس لیکي د سپینې ماڼۍ چارواکي دا خبره د فروری پر درېمه له هغه څو ساعته وروسته کړې ده چې د امریکا یو پوځي الوتکې له هغه هیواد ایستل شویو هندي وګړو خپل هیواد ته د لیږلو لپاره سفر پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی چې په ناقانونو توګه ورغلی کډوال به له خپل هیواده باسي. ولسمشر ټرمپ د جنوري پر 8مه له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره په ټلیفون کې د کډوالو پر مسله او متوازنو تجارتي اړیکو خبرې کړې وې او د دې پر ارزښت یې ټینګار کړی و چې هند له امریکا څخه امنیتي وسایل اخلي. امریکا د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی. د دې هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه کلنۍ تجارت په 2023 او 2024 کې تر 143 ارب ډالرو اوښته وو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه له بوریوال کاکړ څخه واوریدل. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د استاد ته خبريږي. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د کورمی شیا او سنی مشران تر اسلام آباد وروسته په پیښور کې سره جرګه شوې دي. د مورچو رانولو او وسلو ټولولو خبره کوم ځای ته ورسېده؟
څومره پورې دي اسلحې خبره ده؟ دي اسلحې مونږ کوم له هیمال ورکړې ده؟ غاده اسلحې جمع اوري ده څنګه به مو د غټي اسلحې جمع اوري کوو؟ خو غنه مخ کې روډ د عام تاګ راتګ د پوره چپري نه تر تری منګل تر مقبله پورې په کور نه محفوظ کړل شي.
د خیبر پختونخوا تجاران وای په پنجاب کې د اربونو روپیو مالونه ایثار کړل شوې دي.
صرف څلغزار چې کومه ده دا 110 تن څلغزار ده. د 1 ارب نه باندې مالی چوری دي یو تن 80 لاکھ باندې دی او دا تاسو حساب لګوا.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو موږ سره تر پایا پاتې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر پختونخوا د قبایلی ضلع کورمی شیا او سنی مشرانو د بلکړو خپل منځي او جرګو دویمه هغه پرون په پېښور کې شوې ده. دوی د خپل سیمې پر امنیت بحث کړی او د ورغلو لارو حالت او امنیت یې ارزولې دي. تر دې مخکې دوی په اسلام آباد او تر هغې مخکې په کواټ کې یو جرګه کړې وه او د کواټ په جرګه کې دوی ځینې موافقې هم کړې وې. په هغه موافقو او لوزنامو کې راغلي وو چې دواړو سیمو څخه به مورچې ورانیږي، وسلې به ټولیږي او کومې لارې چې بندې دي هغه به ټولې خلاصیږي. د یادونې ده چې د تیر کال 2024 په نومبر کې د شیا او سنیانو ترمنځ نښتې وشوې چې ګڼ کسان یې ووژل. د جرګې په اړه د طارق ورغزی رپورټ.
د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل په 3 فروری دواړو فریقینو ته په خپل وینا کې ویلي په موعده کې تر ټولو اهم نقطې د لارو خلاصولو، اسلحې راټولولو او بنکرو ړنګولو دي چې تر منلو پس به دا په هر صورت کې عملي کیږي.
روڑ
د کورمیش یسونی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوې چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا درنیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په پنځلس ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لاهی عمل جوړ شوی. په سیمه کې په شپږم جنوري پر بګن لټل سیمې د پړچنار په لور روان د مالک دونکو قافله د وسلوال برید لاندې تر راتلو پس شیعه مشرانو له شوي امن معاهده بې تعلقه د پاتې کېدلو اظهار کړی وو. په جرګه کې شامل د پړچنار ابرار حسین جان توري مشال رډیو ته وایي که څه هم حکومت تر پوځي عملیاتو پس د مال وړونکو کانوایی بولې خو غواړي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره د هغو محفوظولو لپاره اقدامات اوچت شي. توري زیاتوي په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی او تر څومره پورې د اسلحې راټولولو خبره ده نو تر هغې هم دوی ندی شاته شوی.
سپوری دوش بنکری چې کمی دغه په هار کلی او په بلشی لوی ایریا کې مسمار شوی دی او د سره سره لکه څوره پوری دی اسلحه همره دی اسلحه مون کم له هیمال ورکړې دی غا د اسلحه جمع اوری دی څنګه به مو د غټي اسلحه جمع اوری کوو خو غنه مخ کې دویم شیک دغه مسویدی او دغه موحدی دار چې روډ د عام تاګ راتګ د پوره چپرینا ترتری منګل تر مقبل پورې په کور نه محفوظ کړل شي.
په کورما کې د لار خلاصول په خبره تر ټولو لوی خان د مندوری پر سیما په سړک لا یوینی می میاشتې روان د وتیزو قبیلې احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شوي یرغل پر وخت اوریدلو نقصانونو ازاله دي وشي، بله اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف دې کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. په جرګه کې شامل د تریمنګلو ځای مشر حاجي رحیم منګل مشال رډیو ته وایي لارې نه یوازې په توریو او بنګخو بند دي، بلکې د سنیانو قومونه هم ورنه متاثره دي چې د خلاصولو ذمواري پر حکومت اچول شوی.
یار خو دې سرکور کور دی هغه کنټرول دی هغه کې خو مو دا چې چا چانه شک شو باروغلو هغه د شریعت پښتو کوم اصول دی مغینه به ځون خلسې به ګنو بغه سړی ته سزا نه ورکوي چې لکه اوس تری منګل نه د سپره پوری لار دی یار کې هم سنی ته تکلیف ورسې دو شیابه سپی ورکوي کا شیاته ورسې دو سنی به سپی ورکوي هغه کې داسې هغه نشته چې سړی دی روډ ته پزود روډ ته پزود غدي حکومت کور دی ګورنمنت کور دی مو کور نه دی.
کورما یو داسې حساسه قبالی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او په داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ یې د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو څوارلس مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترانه لاندې
پنځوس کاله کې ډېری ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلو مشر دا ٹرن والا خلا بن کے پورتا کڑی کلاشن کو زناڑے سا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمون گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشمے پرز دا ماجگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د مشال ترنا لاندې بحث هم په ویډیو شکل او هم په اډیو کې یا په غږ کې اوریدلی شي. په ویډیو باندې تاسو که غواړئ وګورئ نو فیسبوک ته لاړ شئ د مشال ریډیو او همداراز د مشال ریډیو په یوټیوب کې هم یي. د تسته په چهارشنبه او پنځشنبه خبريږي. د خبر پښتونخوا د چلغوزو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسترم چارواکو یې څه د پاسه یو ارب روپیو چلغوزي او چې میوه په دې بنیاد او تور ضبط کړي چې دا مقامی فصل نه دی او له افغانستان نه راوړل شوی دی. خو دغه خلک وایي چې دا خبره سمه نه ده او په کار ده چې د دوی سره دا زیاته و نشي، ځکه چې دغه مالونو د بندیدو له وجې د دوی ډیر زیات نقصان کیږي. دوی دا خبره هم کړې ده که دا مسله حل نشي نو عدالت ته به ځي او دا مسله به هلته وروړي. نور تفصیلي مجید بابر ته وایي.
د خیبر پختونخوا د چلغوزو او وچ میوو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی د سده پاسه د یو ارب روپو مالونه ضبط کړي. د فروری په دریمه مشال یو سره په خبرو کې د دغه اتحادیه صوبایي جنرال سیکرټر حاجی جاوید وزیر وویل چې د نومبر په شپږشتمه په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو د دوی یو سل شل ټنه چلغوزي ځکه ضبط کړي چې وایي دا مالونه افغانستان نه په قاچاقي توګه پاکستان ته راغلي دي.
دا صرف چلغوزه چې کومه ده دا 110 تن چلغوزه ده. در ایک ارب نه باند مالی چوریږي، یو تن 80 لاکھ باندې دی او دا تاسو حساب لګوا او به کې مثال شیل والا مشتا او بغیر شیل والا نه دي. نور هو خوبانی دا او مختلف هو غالي پاریانو دي کنه کوم سپور دی الته کې دا اور ول چوما دای فروټ ول کار کوي هغه ته چی دي او کاجور دي خوبانی دا اخروټ دي مختلف شن خوبنه دي چې کوم دا اکسپنسیو شی دی او کوانټیټی زیات دا مونږ چلغوزه ده او بدا کې دا ژور چیلا سپرال ساوت وزیرستان نارت وزیرستان او زیات مال دا ساوت وزیرستان لور دی. دا غا چه کم مال تا اوس پروت دا تقریبا دا سه کل ایسو بیس کسانو مال ده توتی.
د وزیرستان د زنګلونو د سانګې د اټکل لمخې دا محل د شمالي او جنوبي وزیرستان په شاوخوا 21000 جره بزمکه باندې د شوال په سیمه کې د چلغوزو او غوزانو زنګلونه شتون لري چې د ضلع انتظامیه د اندازې لمخه هر کال د اربون روپو حاصلات ورکوي. د فروری په درېمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وویل چې د تیر 2023 میلادي کال د جنوري راهیسې افغانستان سره په پولا د انګور اډې لار بنده ده، نو د افغانستان سره د هیڅ قسم وچو میوو کاروبار نه دی شوی. د ده په خبره تیر او سخت کال د چلغوزو ټول حاصلات د مقامی ځنګلونو نه ترلاسه شوي دي. د ده په خبره که د لاهور د کسټم چارواکي دوی نه د دې ثبوت وغواړي چې دا مقامی فصل دی نو دوی سره ټول اسناد موجود دي.
پراپر پرمټ ته دي چې هغه ته ملاو شنو بیا دي وسوک نشي نه وي که زمونږ سو کوړی چې د ویریفیکیشن یا دغه نو هغه کوډ نو تا خدا سی وی چې دا فارن ته بیا ځینو هغه لوی ایکسپورټران غواړي غټه سرمایه غواړي نو د دې په دا وسته کیږي نو ځکه چې بیا حالت وډو دا غزنه ان ورډ بیا موست پرابلی دا بیا چاینا ته ځي نو پدې وجه باندې تا د دې د پاره منډای چې زموږ ته دا غوړو دغه فیصله باندې نو پلان خو زموږ دا و چې سکل به موږ ته د افغانستان نه ایکسپورت راځي او پاره باندې به موږ دغه کو دا اوبدي دغه کې موږ پروسس کو او چون کې انګور اډه بند و نو موږ ته فارن مال ورانه دا خپل لوکل سیستم او خپل دغه باندې ستلې ده نو لحاظ اگری پارک کې شکر نه لږ.
د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو نه د حاصلاتو په اړه د قانون لمخه هر هغه کس چې د ځنګلونو په یو برخه یې قبیله یا خاندانی داوه منل شوی وي نو د سرکاري اجازتنامې لمخه حاصلات ترلاسه کولای شي او بیا که هغوی غواړي نو د مطلوبه سرکاري اسنادو په بنیاد یې د ملک نورو برخو ته وړلی او خرڅولی شي. خو په لاهور کې د کسټم د ادارې چارواکو دا چلغوزي په دې بنیاد ضبط کړي دي چې دا مقامی فصل نه دی. مشال ریډیو د لاهور د کسټم کلکټر علي رضا او اسسټنټ کلکټر محمد سعید وټو سره په بیا بیا د هغوی د دریز معلومولو لپاره رابطه وکړه خو هغوی د ژمنې باوجود د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي ستونزه ده او پنجاب د خیبر پښتونخوا سره توپیری چلند کوي. د ده په خبره د عربون روپو د چلغوزو د ضبطولو دا موضوع به د اړوند چارواکو سره سیڈی
دیکھا مالا دا پتہ لگے تھے کہ فرض کے پی گورنمنٹ سرا تھا زمین ڈپارٹمنٹ سرا تو دکھا شیو ہے ہم بدی کی افیشل ڈے کی بدی کی ہم ورکنگ ڈے کی ہم کا منڈم ڈیرا والے وا اینی ہاؤ لکزوس پر دی دغم چ مالا دا کنسرن سو کس میں لو شی چیز اپ سرا خبرو کما باقی دا گورنمنٹ دے لے پرمٹ ور کئی 25 روپیز پر کے جی دے نہ کلیکشن کی گی بیا روٹ نہ چ راضی پاگے روٹ نہ دے پا مختلف زیونو پا مختلف تقم آن دے رازی اور چونکہ عجیبہ خوندے خبر خدا دا چھتے ہی ورکرے دے پروسیسنگ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ورته ورکړی دی لاہور او پینڈی جبکہ موږ سره شالپور کې خپل زون شته موږ هغه ورته مختص کولی شو اوس هلته دوه کلکٹران دي هغه پنجاب کې نو زموږ خدا خیال دی چې موږ سره دا بیا د پنجاب گورنمنٹ چې لګیا دی
د ونو او زناورو پاړه د یوې امریکایي مجلې د 2023 میلادي کال د راپور لمخه پاکستان په نړۍ کې د چین نه پس د چلغوزو د پیداوار دویم لوی هیواد دی. دا مهال په پاکستان کې په 40% ځمکه د چلغوزو ونی دي چې تر هر کال شاوخوا 15,600 ټنه پیداوار کیږي. دا ځنګلونه د جنوبي وزیرستان څخه د افغانستان پولي ته سیرمه له شکای څخه تر انګور ډې پورې نږدې په 20,000 جریب ځمکه پراته دي. د حاصلاتو نه پس بیا دا په بنو، ډیای خان، پېښور، راولپنډی او لاهور کې پلورل کیږي چیرې چې دا د پروسس کولو وروسته په مقامي او نړیوالو بازارونو کې د پلور لپاره په ډبو کې ځای پر دی کیږي او بیا منځنی ختیځ، چین، انګلستان، امریکا او اروپا ته صادرېږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو بل رپورټ ته به ورشو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن د چین په دوره زی، هغه د چین په دوره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر چینایي پروژو او چینایي وګړو بریدونه زیات شوي دي او همداراز چینایي چارواکو په بیا بیا له پاکستان غوښتنه کړې ده چې دوی وګړي دي خوندي کړل شي. په دې حقلا د راشد خټک رپورټ ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر جی جن پینګ پر بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو، په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترهګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران به د نوي نړیوالو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تناظر کې به سیمه ییز وضع او دوه اړخیزو همکارۍ په حق له نظرونو ته بدله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس په هنتون استاد پروفیسر ضیاءالحق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولی او وایي چې د سمودر سره د پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په شان ښې نه دي پاتې. خدا سينه ده. هغه د یوې پښتنې په جواب کې مشال رادیو ته ویل
the timings of this visit is very important because
د دې دوره وخت ډېر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامی د خپل کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړې ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پرړې رقمو کړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکړي. دا سرمایه‌کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلای شي. زما په خیال دا دوره ډېره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډېرې وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې برنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې په خوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کیږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم رخې نه دي لکه په تیرو وختونو کې چې وې.
Pakistan for its various economic reasons was not able to
د زنو اقتصادي ستونزو له امله پاکستان په اقتصادي دهلیز هم هغه شان چټک کار ونه کړ لکه څنګه چې هیله کړه. د قرضونو او پروژو ستونزو هم دي خو تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې په چنیو وګړو په پاکستان کې بیا بیا حمله کیږي. اوس په دا کتر چې صدر زرداری دوی ته څنګه قناعت ورکوي ځکه چې زمونږ په شان چینایان هم په دې پوهیږي چې د پاکستان په امنیتي پالیسو کې د ملکی خلکو یا سیاستمدارانو ډیر واک نشته.
د سکیورټی پالیسیز ان پاکستان
تکل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی و. دا په تیرو 11 کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. داغوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروي 19 خبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې پر رادیو تکراری واوره.
اوریدونکو سروي خبرونه تاسو ته په دبل غړی کې په ژوندۍ بڼه خبريږي. هله د چی وی ګوري او وای اوري. اوس یو بل ریپورت ته ورزو. د پاکستان حکومت د هغو افغانانو لپاره یوه موده اعلان کړي چې غربي هیوادونو کې میشته کېدو په تمه دي. امریکا غوښتي د دې اعلان مخې دا نیټه د مارچ 1 ده او د هغو نږدې 40,000 افغانانو لپاره ده چې د امریکې په شمول ځینو غربي هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د میشته کولو پروګرامونه ځنډولي دي او ویلي دي چې هغه تر ارزونې لاندې دي. د پاکستان د نوې خبرداري لاندې راغلي افغانان هغه کسان دي چې د 2018 کال د اگست 15 وروسته په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. په هغه تاریخ طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو او تیر جمهوری حکومت یې چپه کړ. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2018 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یو سند کې چې امریکا غږی د دوشنبه په ورځ یو کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیک په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه و. خود خو ویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیک لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړې. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغې اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورسپانې د دوشنبه د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخوانی قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله من ده چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیک پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي کنه د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم تاسو موږ اوریدل شي. او اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې د خبرونو لنډیز وو. د کورمې شیا او سنی مشرانو په پیښور کې د کړې جرګې په محل د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فروری په دویمه په اسلام آباد کې جرګه شوي وو، د فروری په درېمه یې بیا په پیښور کې سره غونډه وکړه. دوی وایي چې د لارو خلاصولو، د مورچو رانولو او د وسلو راټولولو په اړه خبرې کوي او پر حکومت هم غږ کوي چې په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په کورمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره د خلکو وسلې ټولوي او خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي. د خبر پښتونخوا د زنغوزي او وچ میوې د سوداګرو اتحادي ویلي په لاهور کې د کسٹم چارواکو د 200 پاسه یو ارب روپی مالونه ضبط کړی دي. د یادې اتحادي صوبایي جنرال سیکرټري حاجی جاوید وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 26مه با په لاهور کې د کسٹم د ادارې دوه لړپوړو چارواکو د 240 ټنه زنغوزي په دې تور ضبط کړ چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستان ورول شوی دي. خو هغه ویل چې افغانستان سره تجارتي لارې بندې دي او دا تور بې ځایه دی. په همدې حال کې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به د پنجاب له چارواکو سره خبرې وکړي. د خبر پښتونخوا د لکه مربوط پولیس وایي په دوه جلا جلا پیښو کې یو مشهور وسلوال او بل د جماعت امام وژل شوی دی. د لکه مربوط د سیټي ستانې لخوا د فروری په درېمه نه وخت مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د منتظر آشنا په نامه نوموته وسلوال کمانډر ریحان الله وژلی دی. خبر پاڼه لیکي چې دا وسلوال په منجیواله کې د عملیات په محل وژل شوی چې مشري د پولیسو ضلع مشر محمد جواد اساق کوله. بل پلو د پولیسو ځای خلکو په وینا تیر شپه د ثناءالله خان په نامه د یو جماعت امام وسلوالو د منزل منځ راایستلې او په ډزو یې وژلې. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شي. په افغانستان کې ځینې دینی عالمان نیول شوي دي. هغه دینی عالمان د طالبان لخوا نیول شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر پریکړو نیوکې کړې دي. په دغه پریکړو کې پر نجونو د تعلیم بندیز شامل دی چې ځینو دینی عالمانو ویلي چې په اسلام کې د دغه بندیز جواز نشته او په کار ده چې طالبان د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي. د بشری حقوقو فعالان وایي چې طالبان کوشش کوي چې هر هغه غږ خاموش کړي چې د دوی د پالیسیو په خلاف یا پر دوی باندې نیوکې کوي. په دې اړه د عبیدا سپوږمۍ رپورټ اورو.
د طالبانو لخوا د بیلابیلو برخو فعالانو د نیولو د زیاتوالي په تړاو د اندېښنو په دوام د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو له لوري د یو شمېر دینی عالمانو تازه نیونې غندلې او د طالبانو له زندانونو یې د طالبانو د منتقد دینی عالمانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د بنسټ د اکشن بی په ورځ ناوخته د فبروري په دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي دینی عالمان د نجونو د زده کړو، ټولنیزې همغږۍ، د طالبانو لپاره د قانون حاکمیت، د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو ملاتړ کاوه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې هغه غوښتنې چې دینی عالمانو مطرح کړي د ټول افغانستان د خلکو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو د ارادې او غوښتنو به احترامي وکړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې دینی عالمان، مدني فعالان او روڼاندي د ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي او له هر ډول سپکاوي او توهین څخه ډډه وکړي. سربیره پر دې په اعلامیه کې له ملي بنسټونو، رسنیو، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو غوښتنه شوې چې د دغو کسانو د ازادۍ دفاع وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. د بشری حقوقو فعالان او حقوقي کارپوهان ازادي راډیو ته وایي چې طالبان غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دوی د اعتراض او خپل حقوقو د دفاع اجازه نه لري. شهرزاد اکبر د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ازادي راډیو ته وویل:
پیام طالبان به مردم ایست کشید.
طالبانو دا اقدام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو د اعتراض حق نه لري، د بشر د حقونو د دفاع حق نه لري، د ښځو د زده کړو حق په ګډون. دا وضعیت ډیر ویروونکی دی او خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
حقوقي کارپو فاروق عظیم هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول اقدامات هیڅ د عدالت د تامین هیله ژوندۍ نه پرېږدي.
اینا نه اسلحه داشتن نه سلاح داشتن، فقط
د دنیا عالمانو نه وسله لرله نه تاوتریخوالی کړی و، یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان چې یو استبدادي نظام دی، هیڅ ډول انتخاب نه شي زغملی. استبداد او ظلم د طالبانو په زندانونو کې دوام لري او د عدالت د تامین هیڅ هیله نشته.
د دې غبرګونونو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د طالبانو استخباراتو تیره اونۍ درې دیني عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع ونیول. سرچینې وایي دا عالمان د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د محمود حسن ورور ازادي راډیو ته ویلي چې حسن د طالبانو استخباراتو نیولی، شکنجه کوي او روغتیایي وضعیت یې خراب دی. نوموړي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د ده د ورور د خلاصون لپاره بیړني اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ په بامیانو کې د افق جدید د زده کړو مرکز مسؤول سلیمان احسانی هم د طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې یوټیوبر رحیم سعیدی او خبریال مهدی انصاری اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس روان دي، تاسو اوریدل شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل مواد په غږ کې، په ویډیو کې او همداراز په لیکلي بڼه د واتس اپ چینل د لارې ترلاسه کړئ. په واتس اپ چینل کې موږ تاسو ته ځانګړي مواد خبرو نو کومونه یې تعقیب کړئ، دا اوس یې تعقیب کړئ. راځي چې اوس یو بل رپورټ واورو. د خبر پښتونخوا د سوات د بوټو د فارمونو کاروباریان وایي چې سږ کال د موسمي بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې د میوهدارو او نورو بوټو په لګولو کې 80% کمی راغلی دی. دوی زیاتوي له دې سره سوداګر او کروندګر دواړو ته مالي تاوان رسیږي. بلخوا د سوات د زراعت محکمه وایي چې پارزان نرخ خلکو ته بوټي او د هغوی د کرلو مشورې ورکوي او که د چا دغه په کار وي نو کولی شي دوی سره رابطه وکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په منګلور کې د بوټو نرسري مالک ډاکټر پدل ربی چې په زراعتو کې پی ایچ ډی کړی دا وایي چې دا وخت ټول سوات کې 80% نه زیات د نرسري پرمونه دي. دغه کې کاروبار کوونکو د کرونو روپو په لګښت په زرګونو بوټو ایښو دي، ولې د موسم بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې سخت کال د میوهدارو بوټو لګول ډیر کم شوي دي.
نن سبا یا د تیر دوه درو کارونو چې موږ وګورو نو د بارانونو د نشوالي یا په غیر موضوع ټایم کې، مطلب موږ په کار په دسمبر کې دی یا په نومبر کې دی یا وغوشي په مارچ کنه، داغه دو جنا یو خو نرسریانو کې پیداوار کم شو، ځکه په دسمبر کې پکار یا په مارچ کې وشي، په مارچ کې تخم راخیږي یا ټول ښاشي یا چې مون کم کټینګ لګولې غس ښاشي، نو داغه دو جنا زمونږ سره چې سونه پیداوار نه پاغه باندې ډیر غټ اثر پروته. بل چې کله په مارکیټ کې کم شي نو اټومیټیک خبر چې ګران شي نو البته زمیدار نه اخلي. نو د دې دوانو دو جنا تقریبا زمونږ په سیل کې یا په ټوټل آوټپټ باندې زمونږ تقریبا د 60-70% اثر پروته.
د درته مرګري میوادار بوټي خرڅون کې علمزیب وای چې هر کال به د سوات نه میوهدار او ځنګلي بوټي خرڅه پاره وړل چې دیر، چترال، ملکند، باجوړ او خوښا سیمو زمیدارو به ترې وړل. اوس دغه روزګار ډیر کم شوی.
مونږ فروټ بوټي ټول وړو، لکه اوس خوبانه، شلتالو، الیچا، دامړو او د ځنګلي بوټي مړو، ځنګلي کې دیار او زیتون او کاچل، کایل، دا ټول قسمونه مونږ دیز نه وړو، سروم دیز نه وړو. دلته د سی مارکیټ وو چې دلته به مونږ رالو نو دلته به اکثر غنو غونه به، لکه سرکاري ټنډرې به هم شوی وي او باغونو والا به مال وړو ور طرف ته مال لوان. روانو سکل دا مارکیټ بیخی خوشی پروت دی تاسې زمنګ ته مرګری مارکیټ هم دی هغه کې نور کله به منګا لکه اوس مطلب منګ بر دی زنه ډیر سال ویخ گاډه مال وړو سکل دار سیزن قابو ختم شو ما درې گاډه مال ټول نه دی وړه وجه دار چې دا خوشکی وجه دا دغه وجه باران تقریبا درې میاشتې وشو زنه دی شوی تیر کال چې 100% سکل دغه 25% کارم دغه نه کم دی
د سواد تحصیل کبل کوزی بانډای مشتاق خان چې د بوټو پارم نه د زیتونو بوټي واغستل وای چې د موسمیاتي بدلون له وجې بوټي کا خنه لګي نو ورسره د نرسره نرخونه هم پورته شوې دي
منګه خدا بوټي په دې ځنګلو پټو کې لګو خلک لا غستونه وتی دي جی دا مطلب دا چې حکومت له طرفه په دې کې نه یو قسمه مرسته نشته په خا چې کوم په 2000 مخ کې نو حکومت په دا خونان بوټي امرا کول کې کار سپیردار هر څه نه پای کې دا وستې ځنګلې دي نه دا لا غي مرسته له وجې نه شوې دا کو هغه به هر ملکونو کړه کو یا پاکستان کړه مات پته نشته خو پوره مدد شه ده اوس ما دا خونان واغس په 1500 روپیه بوټه ده هغه چې په کلایمیټ چینج کې دا لټون نه خفه ده ناک شه ده خو لکه زماله بس دغه خونه ده چې زره دینه ځنګل ولګو نو پکار ده چې بدی کې حکومت زموږ سره مرسته وکي او زمونږه بدی کې مدد وکي
د زراعت پوهان او د پارم مالک ډاکټر پدربي وای کچری بوټي او ځنګلونه په خپل مقدار کې اونې لګي نو دې سیمه تبا ګنشپیر ستونزې جوړی شي
نو که ونه لګي نو یو خو به زمونږه د سوات 25-30% چې کم خلک دي هغه خو به متاثر شي هم خو نور به هم زمونږ د سوات د ماحول یا د غیر چاپیره چې کم واوري بارانونه و ډیر زیات کم شي ځکه چې سونه پوری بوټي سیوا کیږي دونه به د ماحول خط کې دوه طرف ته ځي او که ونه لګي نو دا به نورم بد طرف ته ځي باران بنی ځکه دا اوس فروری تقریبا شروع ده په غرونو باندې واوره نشته د دې د وجه نه زمونږ سره د ټولو نه زیاته کمی د اوبو په شکل کې را روانه ده زمونږ به اوبه کم شي د دې حل دا دی جی چې مونږه زیاتو نه زیات بوټي ولګو کوشش دا وکړو چې د ځنګلي په ځای میوادار ولګو ځکه چې دا غو د اوبو ضرورت هم کم دی بل مونږ له ډبل فائدہ راکې یو هم مونږ له په موسم په مد کې هم فائدہ راکې د موسم په خوالي کې بل زمونږ له فائدہ راکې چې مونږ له میوه راکې میوه خرڅ شنو آمدنو مرزي
د سواد د زراعت محکمې بشر ډاکټر روشن علي مشال ډېر ته په دغه اړه وویل چې دوی په زرګونو بوټي کروندګرو ته په ارزان نرخ ورکوي خو بیا هم نور ضرورت شته او دوی سره هغه رنګه وسیلې نشته دی وایي چې کروندګر دي د زراعت پوهانو په مشوره د موسمیاتي بدلون مطابق نوې بوټي ولګوي د سواد د زراعت محکمې غړي کروندګرو ته په دا اړه موت مشوره هم ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګري شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی او دغه د یوټیوب ذکر چې تاسو وشو ک تاسو د مشال ریډیو چینل نه یې فالو کړئ نو سبسکرایب کړئ مونږ یې انوال ته ورشي په یوټیوب کې مشال ریډیو ولټوي او ځان ورسره سبسکرایب کړئ د مشال ریډیو له یوټیوب چینل ته ستا بیلابیل ویډیوګانې خبريږي په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم شته او همدارس خبری ویډیوګانې هم تاسو ته موږ خبرو او تاسو کولی شئ چې په دغه ویډیوګانو باندې تبصره هم وکړئ او ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ اوس یو بل رپورت ورزو یو اس ای آی ډی یا د امریکا د نړیوال پرمختیا د مرستو اداره کې د شي وټر شي ځکه چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ وای د ورته اقدامات سره حکومتي خساره راکموي د دغه ادارې بندیدل بعد څه اغیز ولري د امریکای بهرنو چارو وزارت ویل دی چې په دې اړه باندې ارزونه کوي چې د دغه ادارې پیسې کم کم زینو ته تللی دي د یادونه ده چې دغه اداره په پاکستان افغانستان او ګڼو نورو هیوادونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارونه کوي او دوی ځینو پروژو ته فنډونه ورکوي او ځینې پرمختیایي کارونو کې برخه اخلي داود خټک په دې رپورټ کې په دې حال په اړه نور حال درکوي
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کسته دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالر راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوې. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 70% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري زلیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبريالانو ته ویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان ورستو سینن ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بغ دوه لوړ پوړي چارواکي ورستو له اغي په جبري رخصت استول شوې دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي اداري چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رسایه منع کړل. یو ایس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منځوري شوی د بهرنیو لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخه راغلی دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړ شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکرات ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 23مه نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړو. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو د نوي ورځنۍ ځنډ غوښتنه شوې وه ترڅو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کوئ شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د دغه ایپ څخه ګټه پورته کړئ. دغه ایپ تاسو ته بلابل خبرونه په ژوندۍ بڑا باندې هم خبرایي او هم دا راز تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه څخه چې کومې تیر شوې دي داغه نه هم ګټه واخلې یا غم پکې ولټوي. او کزین خبرونه داسې چې تاسو غوښتل چې وایو خو د ځینې مجبورتون د وجې نه تاسو نه دی اوریدي، تاسو په دې اپ کې هغه کتل شي او به په تکراری توګه اوریدل شي. اوس یو بل ریپورت ورزو د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې ورستر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. تاسو به د مشال ریډیو مختلف ریپورټونه په دې اړه باندې اوریدلي. په بلوچستان کې بلتون پالې وسلوال ډلې بیلې چې د پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو لپاره جنګیږي په ځینو وختونو کې د لارو کنټرول هم ترلاسه کړی دی. دوی په مختلفو سیمو کې خلک تلاشي کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت یې ډیر وسلوال وژلي. خو د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو په اساس دا ځانګړی رپورټ درته لري.
په پاکستان کې لشاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتی ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. عامر رانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي، ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
خاص طوگا د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډاله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
فوج وتوانېدی چې د قبایلی سیمو ځکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتن آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلی سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سکیورټي ایجنسیز دی، لا انفورسمنت ایجنسیان دی، هغوی مسلسل بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې هسې نه چې د دې پښتو کلو وایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز اوایل کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. امیرانا دوی وجی په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بي ایل ای نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درک کوي، وجني او مړ یې ورزوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلی کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو، نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازنامې سوي، خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه سي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سکیورټی واسه کړی پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي، نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي، که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، دا هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر 3 منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
یو څه خو هجره دکه